کوربدان د سدی رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په رادیو کې په منځني صفه 12 پښنه په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په سدی رادیو .com کې نیول شي. وړاندې مو په دې خبرونه کې لدی خبرو چې افغان حکومت وای امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت ته هجومي حالت ته راغلي دي. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه نجيبه زمان اوروي.
سلام د دې سات خبری سرویس ته شراغلاس په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند اوسیدونکو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري وکړي. د شمال د خبري اعلانو ټولنوي په شمال کې ناامني د دوی په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دي، او په یمن کې د حوثي اغیانو په ضد د سعودي عربستان لخوا جوړ شوی ائتلاف د ساده شهر اوسیدونکو ته د دغه شهر څخه د وتلو خبرداری ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د هلمند اوسیدونکو په دغه ولایت کې مدني ټولنې له اسلامي هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د هلمند د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو په یوه احتجاجي غونډه کې په افغانستان او په تیر بیا په هلمند کې روانې ناامنۍ وغندلې، او هغه د نور هیوادونو لخوا تحمیل شوې استخباراتي جګړه وبلله. د هلمند د مدني ټولنو د همغږي دفتر مشر فرهاد داوري په دې غونډه کې ویل چې د دغو ناامنۍ په وړاندې جی بنور چوپه خوله پاتنسی
حالت نکمش چه په خوله تفاهم سره په دې معنی چې دا جګړه مرسته په زمینی ډول پر ځامن یو منل دا جګړه زموږ د افغانستان جګړه نه ده، ورسې جګړه نه ده، خلکو په خوښه جګړه نه ده، خلک یې نه کوي، د استخبارات جګړه ده، باید د غارت وغندو او پر وړاندې راپورته شو.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د هلمند په بېلابېلو ولسوالیو کې ناامني ډېره سوې، او خلک د افغان امنیتي ځواکونو له وروستیو عملیاتو څخه راضي نه معلومیږي. په هلمند کې قومي مشرانو دغه راز له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې سولې ته غاړه کېږدي او د ملکي خلکو خوندیتوب ته دې پام وکړي. د شمال د خبريالانو ټولنوي د هیواد په شمالي برخو کې ناامني د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو لامل سوي دي. د دغه ټولنې مرستيال زبیح الله احساس ازادي رادیو ته ویل چې یوازې په تیرې یو میاشت کې د ناامنیو له کبله د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او پیښې په دریو شمالي ولایتونو کې ثبت سوي دي. شغلي احساس وایي څلور پیښې په سرپل، دوی په جوزجان او یو پیښه په فاریاب کې ثبت سوي دي، چې د پوینا په اکثرو کې خبريالان په دولتي ادارو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا وهل ټکول کیږي. دغه ټولنه وایي تیر کال په ټول شمال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 28 پیښې ثبت شوې، چې د کال په لومړۍ میاشت کې هیڅ پیښه نه وه، خو د احساس په خبره سش کال برعکس د کال په لومړۍ میاشت کې دغه شمېره وته پورته شوې ده. د غرض د افغانستان په شمال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي دفتر یا یونامه د ساحوي ادارې ویان لطف الله بارز د خبري اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي لکبله اندیشنه وشو ده، او له امنیتي ادارو څخه د هغوی د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اندیشنه لري چې په دغه ولایت کې د معلولینو د ژوند د شوالي لپاره لازم امکانات نسته. د دې ادارې مشر ګلالي هوتک ویل چې په بلخ ولایت کې څه باندې 3000 معلولین سته چې ډیری د کاري فرصتونو له نشټوالي څخه شکایت لري. میرمن هوتک زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د آزادو سیالیو له مخې د افرادو ګمارل د دې سبب سوي چې د بلخ په دولتي ادارو کې د معلولینو د ګډون سطحه ټیټوي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې په هر دولتي اداره کې باید 3% ونډه معلول کسانو ته ورکړل سي، چې د یاد ولایت یو شمیر معلولین وای دغه مقررات تر اوسه په بلخ کې نه ده عملي شوی. تاسو له ازادي رادیو څخه د دې سات مهم بهرني خبرونه اوري. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده شهر اوسیدونکو ته خبرداری ورکړي چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده شهر د حوثي اغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د عربستان الوتکو تیر ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه شهر اوسیدونکو ته خبرداری ورکړي چې د سیمې په وخت تر 9 بجو د شهر پریږدي. بل خوا د سعودي عربستان اژانس خبر ورکړی چې د ائتلاف ځواکونو په سعده ښار کې د مخابراتو ریاست په نشه کړی دی. په همدې حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د حوثي اغیانو د موافقې په صورت کې به د می د میاشتې له 12 نیټې څخه یو 15 ورځنی اوربند پیل سي تر څو په یمن کې ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسول سي. د عراق په دیال ایالت کې د دوو انتحاري بریدونو په نتیجه کې 19 کس ووژل سول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یوه جومات د باندې وسوه. عراقي چارواکي وایي لومړی یوه برید کوونکي هغه مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر وچوه چې خلک تر لمانځه وروسته له جومات څخه د وتلو په حال کې وه. بل برید کوونکي بیا څو دقیقې وروسته د هغو کسانو په منځ کې چاودنه وکړه چې د لومړۍ چاودنې د ټپیانو د مرستې لپاره د پیښې په سیمه کې راټول سوي وه. په دې دوو پیښو کې چې د 15 دقیقو په فاصله کې په یو بل پسې وسوې و دېش تنه ټپیان سول. رویټرز خبري اژانس وایي چې د اسلامي دولت ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د عراق په روان میلادي کال په لومړۍ کې ادعا کړې وه چې د یاله ایالتې د اسلامي دولت ډلې څخه پکړې دي. شمالی کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله ده. د کوریا دولتي خبري اژانس ویل چې د ازموینه د هیواد د مشر کیم جونګ ان په امر سوي ده. د ازموینه یوه ورځ وروسته تر دې وسوه چې پیونګ یانګ د امریکا د تورن رد کړل چې ویل یې وه فضايي څېړنې ښیي چې شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پروګرام جوړ کړی دی. روسیا او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه تړونونه مسکو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ د سفر په مهال سوي دي. په دغو تړونونو کې یو یې دغه چټک اورګاډي د پټلۍ په جوړولو کې د چین پانګونه ده چې مسکو د قزاقستان له ولګا ښار سره نښلوي. شي جن پینګ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت جوړ سویو مراسمو کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د دغو تړونونو د لاسلیک په مهال چین د روسیې یو ستراتیژیک او عمده همکار وباله. د چین ولسمشر ویلي چې له روسیې سیاست سره بحثونه شي چې مسکو او پیکینګ د ډیرو نړیوالو مسایلو په اړه ورته نظرونه لري. او د امریکا متحده ایالاتو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای دي د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګازو پر لیږد غور وکړي. د انرژي په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي اموس هوچستان اتن ته په خپل سفر کې د یونان له چارواکو سره د انرژي د سرچینو په اړه خبرې کړې دي. د یونان نوي حکومت د مسکو په ملاتړ د ګازو د انتقال یوې پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه پروژه کولی سي طبیعي ګاز د توري بحیرې له لارې ترکیه او له هغه ځایه د یونان له لارې اروپایي هیوادونو ته انتقال کړي. د خبرنو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سبه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر ویاند وایي چې دولت مخالف وسلوال د ځپلو په حال کې دي.
زمونږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي.
په دې خبرونه کې په کابل کې د سره صلیب د مشي اندېښنې د امنیت په اړه د سره شریکو چوي د دوی کسان وشل شوي او برمته شوي.
And in the recent month we had volunteers of the ARCS that were abducted, that were killed.
په ننګرهار کې د کلدارو د چلند مخنیوي کمیسیون لغوه شو. دا موضوع مو څېړلې.
جمهور رئیس صاحب نظم مننه کوم چې دغه پروسه یې ودرول او د دې لپاره یو نوی فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پردي آثار نه لاس واخلي او خپل آثار په خپل وطن کې وچلوي.
په اقتصادي برخه کې مو د ایران د چابهار بندر له تړون سره سم په پاکستان کې د سوداګرو له اندېښنو هم خبرو.
کچری هند حکومت باندې هغوی کومه بله اسانه لار ومومي په دې سره خو به ضرورونه کورنۍ بېروزګاره شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو په کې په خپل ژغ ثبت شوي پیغامونه اوریدلی شي. د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې امنیتي مسؤولانو د جمعې په ورځ وویل چې د غزنی ناوی ولسوالۍ تر 9 کلونو وروسته د وسلوالو مخالفانو له ولکې وویسته او په کندوز کې مخالفان تر یوه بریده ځپلی دي. چارواکي وایي په دې سره هغه اندېښنې هم ناسمې راووتې چې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه موجودې وي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونه اوس له دفاعي وضعیت څخه وتلي دي او جګړه یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندوز کې د دوه اونیو سختو جګړو داسې اندېښنې راپورته کړي وي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کېدای شي چې مورال ضعیف شي. خو د انګام عملیات کاملا نو خو چې دغه خبره معکوس دي او دښمن همیشه په خپله محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوځونو د قوت او سرخنخندنې نه سمه محاسبه نه لري. او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي. زموږ پوځونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کنه دفاع وکړي او خپلې سلسله مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندوز نشتی ورسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي بغوستو په بریدونو کې لسګونو سرتیره ووژل. په همدې حال کې د کندوز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیل برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
د عام خلکو کورونه د ماشومان او د زنانو په خوا کې د سنګر نیول دی. نو په دې خاطر چې موږ د ځواکونو ګرندې اصلي ماشومان او ښځینه او بېګناه خلک ژوبل نه کړي، هغې ډېر په آهسته او احتیاط حرکت کوي.
وسلوالو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی. سره له دې چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي، خو امنیتي مسؤولین ادعا کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تېره ورځ هم امنیتي مسؤولینو وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر 9 کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه راز چارواکي په فراه ولایت کې هم د 12 هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
بل لور ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکو اندېښنه وشوه چې د افغانستان امنیتي ستونزو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. صفي الله سنګزی له کابل راپور لري.
په افغانستان کې وروستۍ ناامنیو د سره صلیب نړیواله کمیټه اندېښمنه کړې او وایي چې عام خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي پاتې راغلي دي. په کابل کې د دغې کمیټې مشرې مونیکا زرنیلی د سره صلیب د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل چې د ملکیانو مرګ ژوبله، طبیعي پیښې او د روغتیایي خدمتونو نه رسېدل هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړي دي. اغلې نیلی وویل چې د افغانستان امنیتي ستونزو د دوی کارکوونکي هم په امن نه دي پریښي او دوی هم افغانانو ته د خدمت رسولو په لار کې زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
In recent month we had volunteers of the ARCS that were abducted, that were killed.
داوی په یوازې څو میاشتو کې د سر صلیب کمیټې څو رضاکاران په کلیو باندو کې د بشری مرستو درسولو پر مهال یې وژل شوی او یا هم تختول شوی دي. موږ تل په کلیوالي او خطرناکو سیمو کې د فعالیتونو پر وخت له ورته خطرونو سره مخ کیږو. داسې ښکاري چې دا کال لستون جوړک دی او د بشری مرستو رسونکو د خپل کارونو پر مهال له امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اغلی زرنیلی د سر صلیب په بیطرفۍ ټینګار کړوي ویل چې په هر حال کې دا کمیټه هڅه کوي چې خلکو ته بشري مرستې ورسوي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې افغان امنیتي چارواکو له دې مخکې د ټولو هیواد امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په هر حال کې به د افغانانو دفاع کوي. د سر صلیب د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې د کابل په مرستون کې جوړه شوې وه، د دې کمیټې په مشرانو سربېره د افغاني سرې میاشتې چارواکو او یو شمېر رضاکارانو برخه اخیستې وه. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مشرې فاطمه ګیلانی غنی په خپل خبرو کې د دې ټولنې لفاعتونو څخه د افغان ولسمشر د ملاتړ د پیغام یادونه وکړه او له هغو رضاکارو فعالانو استاینه وکړه چې افغانانو ته خدمت کوي. دا وای کومې ښځې چې په مرستون کې ژوند کوي د جګړو د قربانیانو پاتې شوي او هیر شوي کسان دي. ډیره مهمه ده او د همدې لپاره مو دا غونډه دلته جوړه کړه چې وګورو د دوی ستونزې څه دي او څه ډول مرسته ورسره کولای شو. د سری میاشتې ټولنه وایي چې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له قربانیانو سره د مرستې تر څنګ به د زړه د سوري لرونکو ناروغانو د درملنې لپاره $1,000,000 مرسته وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې د افغانستان له ناوړه امنیتي حالت اندېښمنه ده چې د دغه هیواد په څو سیمو کې د افغان پوځیانو او مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي او ګڼ ملکیان ترې زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نورستان د کامډیش ولسوالۍ د مزکی اوبو او څړځای پر سر له تیرو اتلو سوکلونو رئیس د لانجې د هواري لپاره ولسمشر اشرف غني یو جرګه ټاکلې. په دې اړه به لسیمې له خپل خبريال واورو چې دا څنګه جرګه ده. روحل انوري مهرباني.
من مشبر صاحب دغه جرګه چې د اسد الله وفا د مشاور وزیر په مشرۍ باندې جوړه جرګه ده. تیر ټول جوړاندې پرون تراغلی او هلته یې خپل جرګه ټاکلې ده لپاره چې د کوشتو او د کامبیش د کلو ترمن چې کومه ډیره زړه د خلکو په وینا چې تقریبا په 1400 کال کې د شخړه د ځمکې او د اوبو په سر باندې پیدا شوې ده اوس هم دوام لري. د دغه شخړې د هواري لپاره دغه جرګه جوړه شوې ده او ماوی بیرته کابل ته تللی دی. اسد الله وفا خو بیا هم دلته خپله جرګه پرېښې ده. د قومي مشران دیني عالمان چې په کې دي هغوی هڅه کوي چې تر څو دغه زړه دښمني په دوستۍ باندې بدله کړي. شیبر صاحب دغه ستونزه چې ده تقریبا 1400 کال کې شروع شوې ده او تر اوسه پورې د خلکو او د چارواکو په وینا چې 300 کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی، پکې وژل شوي دي، 150 پورې معلول شوي دي او د 15 ځلې یوازې د پښتو ځکلې چې په کوم ځای کې ستونزه ده دغه سوځول شوی د کامبیش د خلکو لخوا نه. همدارنګه چې د چا په دغه د اوبو او د ځمکې د حدودو په سر باندې د کوشتو د خلکو سره لانجه ده دغه سوځول شوی ده.
انوري صاحب
د دې ستونزې د حل لپاره په هماغه 1400 کال کې د نورستان یو مخور شخصیت چې نائب سالار عبدالوکیل خان نومېده هغې جرګه کړې وه. د هغې نه وروسته بیا د استاد رباني په وخت کې جرګې شوې دي، د طالبان په وخت کې هم جرګې شوې دي خو تر اوسه پورې یوې جرګې هم داسې نتیجه نه ده ورکړې چې دغه خلک د جنګ نه منی شي او هغه خپل حدود چې کوم دي هر یو خپلو حدودو باندې قناعت وکړي یا د اوبو په سر چې کوم شخړې دي هغه حل شي. تر اوسه پورې کومه
نتیجه
نه ده ورکړې.
بله وبخښئ، په دې برخه کې زه همدې مسلې ته راتلم چې پخوا هم ځینې کمیسیونونه ټاکل شوي او جرګې شوي وې. دغه اوسنۍ جرګې ته د نورستان خلک هیله لري چې دا به څه وکړي؟
بله شي برسې، ما هم دغه خبره کوله چې اوس چارواکي او د نورستان خلک دې ته هیله مند دي چې دغه جرګه به یو څه وکړي او د دغه خلکو په منځ کې چې تقریبا 8 کاله شاوخوا کې کیږي دغه زړه شخړه به یا لانجه به د منځه یوسي او یو سولې ژوند سره به مخامخ شي. یعنې ژوند به ښه شي.
دغه هیله ولې پیدا شوې ده؟ دغه هیله ولې خلکو ته پیدا شوې؟
دا ځکه چې اوس نوی ولسمشر ډاکټر اشرف غني دغه هیئت ټاکلې، دا جرګه ټاکلې او اوس دواړه خواوو ته دغه خلک چې دي مجبور دي هلته دغه د دوی د اختلافاتو د وجې نه د نورستان والي وایي چې مخالفین زیات کار کوي چې تر څو پورې د دوی په منځ کې اختلافات یا هر څه چې وي خو چې د دوی خپل مقاصد چې هلته جنګ جګړو دپاره حالات څه نه دي، دولت د مخالفت دپاره حالات څه نه نو دوی دغه کوي چې اوس دواړه خواوې دې ته حاضرېږي چې تر څو د دوی په منځ کې روغه جوړه وشي او نور دغه شخړه چې کومه زړه شخړه ده دا د منځه لاړه شي.
کله نا کله په جرګه کې دغه شی مهمه وي چې وړ کسان ورته ټاکل شوي وي. آیا دا ځل په جرګه کې کوم خاص کسان انتخاب شوي دي چې خلک یې لري؟
بلې دا ځل خو د کابل نه هیئت ټاکل شوی دی د نورستان د چارواکو او همدارنګه د دواړو طرفونو په خوښه باندې کسان ټاکل شوي دي او بې طرفه خلک دي. کله چې د جرګې اصول هم دغه دي شي برته چې کله بې طرفه خلک وي او بې غرضه خلک یوازې غرض یې دا دي چې د خلکو په منځ کې یا د دوه طرفونو په منځ کې روغه جوړه وشي نو بیا هغه روغه جوړه راتلی شي او په دې کې چې موږ څومره پوښتنه کړې بې طرفه خلک دي او یوازنۍ غوښتنه یې دا ده چې او هڅه یې دا ده چې دغه خلکو په منځ کې روغه جوړه وشي.
روحل انوري مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
برتنوي ګاردن وسپانه په خپل ورسې غنه کې د افغانستان په اړه مطلب خبر کړی دی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د ځوانانو د استخدام موضوع طالبان ویرولې دي. ګاردن لیکي هغه وسلوالو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یووالی اعلان کړی اوس د ځوانانو په استخدامولو پیل کړی دی. ورسپانه لیکي داعش داسې څرګندوي چې ګواکې له طالبانو سره به ونه جنګیږي او طالبان هم د دې لپاره چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو تمرکز وکړي له داعش سره له دښمنۍ ډډه کوي. خو ګارډین وایي د داعش او طالبانو دا دوستي به اوږده نه وي ځکه طالبان اکثره حنفي مذهبه دي او له داعش سره چې سلفیان دي ایدیالوژي فرق لري. دغه راز طالبان په دې هم پوهیږي چې په افغاني ټولنه کې د داعش لپاره زیات ملاتړ نشته ځکه د دې هیواد یو شمېر خلک شیعه مذهبه دي چې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا مطلب لیکونکی وایي په هغو ولایتونو کې چې داعش نفوذ کړی زیارتونه وران کړي چې دا عمل د افغانستان د خلکو له دودونو سره په تضاد کې دی او طالبان داسې ګامونه نه اخلي. ګارډین وسپانې په غزنی ولایت کې د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکلي داعش غواړي ټول شیعهګان وژني. دغه طالب قمندان وایي دې کار ټول اندېښمن کړي ځکه د ده په خبره اهل تشیع هم د یو الله عبادت کوي او مخکخ علما لري. ورسپانې ته دغه طالب قمندان ویلي څرنګه کېدای شي چې اهل تشیع ته کافر وویل شي. دا مطلب په پای کې راځي. طالبانو دا حساسیتونه درک کړي دي او پوهیږي چې له داعش سره یووالی د دوی په ګټه نه دی. لندن چاپ ټایمز ورسپانې د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ مقاله کې لیکلي د افغان ملي اردو نیمګړتیاوې او ستونزې به د دې سبب شي چې امریکایي ځواکونه بیا جګړې ته مخه کړي. ټایمز لیکي که څه هم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی خو د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتوالی به د دې سبب شي چې امریکایان بیا په جګړه کې داخل شي. د مقالې لیکونکی وایي هم دې ته په پام سره د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ته ویلي چې د امریکایي سرتیرو د شتون څرنګوالی د افغانستان وضعیت ته په کتنې سره ترتیب کړي. ولسمشر باراک اوباما له جنرال کیمپل غوښتي چې د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې د څه د پاسه 5000 سرتیرو د ساتلو پړه پخوانی مهالویش په پام کې ونه نیسي. ټایمز لیکلي په افغانستان کې د جګړو زیاتوالی او د داعش نفوس د دې سبب شوی چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان له افغان عسکرو سره د امریکایي سرتیرو د مرستې او ملاتړ په برخه کې جدي او یرغلیز دریس غوره کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. هغه کمیسیون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې له تیرو لسو کلو راهیسې فعاله و ننګرهار ته د ولسمشر اشرف غني له تګ سره منحل شو. خلک او دوکانداران د دې کمیسیون په له منځه وړلو خوشحاله دي خو غوښتنه یې دا ده چې مرکزي حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو تطبیق شي. په دې اړه له ننګرهاره زموږ خبریال شاه محمود شینواری یو تفصیلي راپور لري.
د ننګرهار د اصناف اتحادی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانۍ د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسون له لس کلن بهیر وروسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادی مرستیال حجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کمیسون د دې پر ځای چې افغانۍ رایجې کړي بلکې له دوکاندارانو څخه به د جریمې په نوم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی د خپل سفر سره سمي یاد کمیسون لغوه کړ. د ده په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوښ دي خو ترې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلخ پر ضد دي یو جدي حکم صادر کړي چې له مخې د دې کرنسۍ هر کاروونکی مجرم وپیژندل شي.
بوجای بس راځي دغه مخنیوي نه کړي اما دکاندار جرمانه کړي. دا د جمهور رئیس صاحب نظم مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پر دې اثر نه لاس واخلي او خپل اثر په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وای د کلدارو چلخ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولی ولی خپل دکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولی.
چې مونږه څومره ارزیابي کړی اقتصادي نقطې نظر نه چې زه ګورم دکانداران ډېر زیات متضرر دي د پردیو اثارو باندې چې اجناس خرڅوي، ځکه هغوی به بیا بل اثر ته اړوي، لکه کلدار خرڅوي بیا ډالر اخلي، په دغه تبادلو کوم ډېر متضرر کېږي او په فروشات کوم، او دغه کوم کلدار چې دي دا په ځای ولاړ هم نه اکثر همیشه دا پیسې د ډالر په مقابل کې ولېږي او جګېږي، نو ټول دکانداران په دې کې متضرر دي.
له دې وړاندې په وار وار دکاندارانو د یاد کمیسیون د فساد په اړه غږ پورته کړی و چې دا کمیسیون د افغانیو په راجولو کې اغېزمن نه دی، ولې هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسیون مناسبه لاره بلله. اوس د جلال آباد ښار دکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسیون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلخ مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دکانداران بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپېژندل شي او قانون دې د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
ډالرو مخ خرچ کوي دا تاسو په افغانۍ کې، نو موږ به په افغانۍ کې یو، نو دوی دا خو په شنه کړی دا ټول مشکل چې دکاندار تر غون شوی دی.
زمونږ ګلزار دی دکاندار ایمان، نو په حکومت په دې کې قوي اقدام ولري، او دا یوازې پر دکاندار نه بلکې دا په ټول چارواکو باندې څومره خرید او فروش کیږي سبا، او دا په همدې ترتیب باندې زماره ده چې دوه دا فشار راوړي یوازې دکاندار نه ملامت کنه.
د کتونکو په ان اوس هم د پخوا په څیر په لویه کچه کلدارې په غیر قانوني توګه افغانستان ته راځي، خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، او نه هم له چا نه دا پوښتنه شوې چې دا پیسې د کومو موخو لپاره د هیواد ته راځي. دوی وایي کچېرې د ډیورند پر کرښه د پیسو په غیر قانوني شکل رالېږد بند شي او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم وپېژندل شي، د دې ستونزه مخه به هم ورسره ونیول شي.
له ننګرهار به څنګلوري پکتیا ته ورشو. یو شمیر پکتیاوالو د ازادي راډیو له لارې مرکزي حکومت ته د نوي والی په اړه وړاندیزونه کړي.
خالد حبیبی هم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. زه فکر کوم ولسمشر تر اوسه پورې د والیانو په انتخاب کې ښه ځلېدلی، ځکه د پخوا حکومت وزیران د اوس وخت والیان کېږي، معنا دا ده چې حکومت هم په ښه لوري روان. پکتیا ته د والی په انتخاب کې باید ولسمشر خاصه پاملرنه وکړي او جدي توجه یې ځکه غواړو چې دلته پکتیا ولایت له یو اړخه یو بااستعداده او له بل اړخه یو باشخصیته والی ته اړتیا لري. داسې یو څوک چې هم قومي روابط وساتلی شي، هم قومونو کې بلد وي، او هم له ټولو دودونو فرهنګي مسایل سره بلد، او هم وتوانیږي چې له خارجیانو داخلیانو موسساتو انجوګانو ټولو سره داسې روابط وساتي چې پروژې اسانه واخیستلی شي او اسانه تطبیق کړی شي.
محمد کریم یم د پکتیا ولایت نه. ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې د منګه ولایت پکتیا ته داسې یو مشر د والی په توګه باندې راولېږي چې هغه د خلکو هیلو ارزوګانو ته رسیدګي وکړي، او هغه کومې هیلې چې خلک ورڅخه لري غوته په خړول همدیم لاسرسی وکړي په خپل وخت سره.
عبدالرشید یم پکتیا اوسیدونکی. د والی په انتخاب کې ډېر زیات دقت نه کار واخیستل شي. نوی والی چې هر څوک انتخابیږي داسې نه وي لکه تېر والیانو په مخ کې کاغذ په مخ باندې پروژه تطبیقیږي او په ساحه کې هېڅ شی نه لیدل کېږي، په حقیقت کې هېڅ شی نه وي. او تر ټولو بله مهمه دا چې د پکتیا په څنګه چې ورته ویل کېږي چې د جرګو مرکو ولایت دی، همداسې والی چې د پکتیا په اصولو عناناتو کلتور او رسم و رواج باندې بلد وي.
داود محظوظ یم د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. پکتیا یو ستراتیژیک موقعیت لري، او هیله مو دا ده چې داسې یو څوک د والی په حیث وټاکي چې هغه په اداري فساد کې ککړ شخص نه وي. تېر ځل هم چې پکتیا ته والیان راغلي دي، داسې پکتیا لپاره واقعیت کوم خدمتونه نه دي کړي.
د یو شمیر پکتیاوالو وړاندیزونه مو اورېدل چې دوی له مرکزي حکومت څخه غوښتل چې څرنګه والی باید دوی ته وټاکل شي. د اسمي سنو په ترڅ کې هم نیک محمد وفا په راستول اسمس کې لیکلي دي ولسمشر دی هلمند ته صادق والی معرفي کړي. نور اسمي سنو هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قدرت الله داوری د هلمند نلی کې د هلمند مشرانو دا اقدام ستایو چې د اسلامي دولت څخه د سولې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. عبدالمالک د هلمند لنابی لیکي زما د دولت له چارواکو دا هیله ده چې په هره لاروي باید سوله وکړي، ځکه چې هره ورځ ملکیان په جګړو کې وژل کېږي. عبدالرحمن حبیبزی د لغمان له علینګار لیکي اشرف غنی باید د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو لپاره یو قانون جوړ کړي چې به سواد کسان پارلمان ته لار ونه کړي. خیال محمد لمقور لیکي، زموږ ملي اتلانو د غزنی ناوې ولسوالي په میړانه ونیوله، هیله ده چې پرې نشتی دا ولسوالي بیا سقوط وکړي. سمی عمر له نورستانه پر استول اسمس کلی کلی دي، ترڅو چې د اسلامي نړۍ علما او مشران د فتوا لاري په افغانستان کې د جګړې د بندیدو هڅه ونکړي، ګران ده چې سوله راشي. قدرت الله دا وویل کې د هلمند مشرانو دا اقدام ستایو چې دا اسمس مې تکرار بیا راغلی دی، دا اقدام ستایي چې د هلمند مشرانو له اسلامي دولتونو غوښتي دي چې دوی باید په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي. اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه.
د هلمند اوسیدونکي او د دغه ولایت مدني ټولنو په یوه احتجاجي غونډه کې په افغانستان او ځانګړې توګه هلمند کې روانه ناامني وغندله او دا یې د نورو هیوادونو لخوا تحمیل سوې استخباراتي جګړه وبلله. دوی له اسلامي هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. د شمال د خبریالانو ټولنې مرستیال زبی الله احساس وای په شمال کې ناامنۍ د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. دوی وای په تیرې میاشت کې د ناامنۍ له کبله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی اووه پیښې په دریو شمالي ولایتونو کې ثبت شوې دي. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو مشر ګلالی هوتک په دغه ولایت کې د معلولینو د ژوند د ښه والي په برخه کې د لازمو امکاناتو د نشتون له امله اندېښنه ښودلې ده. په یمن کې د حوثی اغیانو په ضد د سعودي عربستان لخوا جوړ شوی ائتلاف د سعده ښار اوسیدونکو ته د دغه ښار څخه د وتلو خبرداری ورکړی دی. د عراق په دیاله ایالت کې د دوو انتحاري بریدونو په نتیجه کې اولس کسه وژل سول. دغه بریدونه پرون د شیا مسلمانانو د یوه جماعت د باندې وسوه. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیکه وسله ده. روسیا او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف په یو شمیر تړونونو لاسلیک کړی دی. دغه تړونونه مسکو ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ د سفر په محل سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د نوي معاملې په ځای دي د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ اسیا د ګازو پر لېږد غور وکړي.
د تیرې دوشنبه په ورځ هند او ایران د چابهار بندر د پراخولو او د لا نور فعال کولو پر تړون لاسلیک وکړ. د کارپوهانو په وینا له دې سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارت نور هم پراخ شي. دواړه هیوادونه له مودو راهیسې هڅه کوي چې د دوه اړخیزه سوداګرۍ لپاره د پاکستان لاره استعمال کړي، خو لا هم پکې بریالي شوي نه دي. د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټه ورسوي او دا به د پاکستان سوداګر اغیزمن کړي؟ په دې اړه د ازادي او مشال راډیو د خبریال عبدالحی کاکړ راپور سره اور.
د چابهار بندر د پراخولو او د لانور فعال کولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورټ وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ. له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي. که هم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلی سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي. افغان سوداګر له مدو رئیس شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربیره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او صادرولو په برخه کې همکاري نکوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخ حافظي وایي هند او افغانستان کولای سي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي.
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لاره ده. که چیرې پاکستان زوزیتی او کې مشترک خلک کې مونږه نو مونږ به لږه نه لوکته لږی شي د چابهار و او پادی شرایط کی د کراچی له لارې سوداګری ممتازان تمام او دی واګي سره خلاص یارزان دي.
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزلو لپاره کاروي، خو د افغانستان سوداګری خونوم رستيال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلۍ زټوګه ګټه وردی.
بندر عباس په ستاندې جابهار د 1300 کیلومتر پورې منځ په کېږي او نه په هاشي مرکزی افغانستان
افغانستان لسیز راسی پاکستان در ترانزیټی لاری په توګه استعمالوي چې ورځخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي. خو د پاکستان قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وای کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړې دوی له زیان سره مخامخ شوي دي.
آلریډی دوی لګیا دي افغانستان د ایران د لارې د پندر عباس لارې هغوی چې څومره کاروبار دی هغوی چې څومره امپورټ دی تقریبا 50% نه زیات مخه طرف نه شوی دی. نو دې خلک خو مخکې نه متاثره وي او که چېرې د هند په حکومت باندې هغوی کومه بله اسانه لار ومومي نو بیا خو زه داسې فکر کوم چې دا 50% چې کوم لږ ډېر پاتې دا به مې منځ نه لاړ شي. خو دې خیبر پختونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوالو دي کا ټرانسپورټران دي کا هغه کلیرنګ ایجنټس دي کا هغه تورخام کې ناست دي که په پېښور کې ناست دي او که په کراچۍ کې ناست دي نو هغه به بېخي بس دفتر یې کول شي دفتر یې بې بندې شي او دا په دې سره خو به زرونه کورنۍ بېروزګاره شي.
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې که چیرې پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندېښنو ته جواب ونه وایي نو شاید د هند ایران او افغانستان ترمنځ په رامنځته کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکارۍ کې دغه هیواد شاته پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې ازادي او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. تر هغه مخکې مو د ساينس او ټیکنالوژي له نړۍ خبرو.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا
د ساينس او ټیکنالوژي په دې لړۍ کې نن په درو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی د ځمکې په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید د غازونو د ډېرېدو په اړه راپور لرو. ورپسې به واورئ چې څېړونکي وایي چې د سینې د سرطان د درملنې لپاره نوې شیوه اختراع کړې ده. او د نجوم د چارو کارپوهان وایي چې تر ټولو لرې کهکشان کشف کړی دی. په امریکا کې د سمندرونو او اتموسفیر د چارو اداره وایي چې د سږ کال په مارچ میاشت کې د مځکې د کورې په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید ګاز اندازه دومره زیاته شوې چې تر دې پخوا هیڅکله نه و ثبت شوې. د سږ کال په مارچ میاشت کې د مځکې په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید ګاز تراسب په هر میلیون کې 4.3 اتیا و چې د مځکې د عمر په تیرو 2 میلیون کلونو کې ساری نه دی لرلی او د دې معنا داره چې تر عادي پروسې سل همره چټکوالی پکې راغلی دی. دا زیاتوالی د 1980 میلادي کال 13 برابره دی. په امریکا کې د سمندرونو او اتموسفیر د ملي ادارې د ګلتونی ګازونو ساینس پو پیر تانس وایي دا مسئله ډېره بیرونکې او هیښونکې ده. په دې خاطر ډارون کېده چې د کاربن ډای اکساید ګاز د زیاتېدو پروسه په ګران ورو کې شي او ایشون کې په دې خاطر ده چې زیاتوالی په خورا سرعت راغلی دی او د مځکې د سوکه تغیراتو په تناسب یوې چاودنې ته ورتهوالی لري. د دغو ګازونو زیاتېدا د مځکې د کورې د تودېدو او د کنګلونو د ویلې کېدو سبب کیږي چې په نتیجه کې سیلونه جاری کیږي او ځینې سیمې تر اوبو لاندې کیږي. همدا علت دی چې په ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې د چاپیریال پاکوالي او د هغو عواملو پر مخنیوي تاکید کیږي چې چاپیریال ککړوي. په وروستیو څو لسیزو کې افغانستان یوه بېلګه دی. اوس د پخوا په شان واوري او بارانونه نه اوري. څېړونکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د سینې سرطان وحشتناکه ناروغي نه وي ځکه چې د سیلیکان تار او ستنې په وسیله به د درملو انتقال آسانه شي. سیلیکان په الکترونیکي وسایلو کې زیات کارول کیږي خو نن سبا په طبابت کې په یوې ارزښتناکې مادې بدل شوی دی. په وروستیو کلونو کې د پروستیت او سږو په شمول د راز راز سرطانونو د درملنې لپاره د اغیزمنو درملو د تولید په ټکنالوژۍ او ناروغي برخې ته د دغو درملو د رسولو په کار کې اسانتیا حیرانوونکي پرمختګ کړی دی. دا سیلیکانونه چې ټی بی څیړونکو ورڅخه کار اخیستی دی ګڼ شمیر کوچني سوري لري او درمل پکې د ډیر وخت لپاره په داسې حال کې پاتې کیږي چې کیفیت یې خراب نشي. د نجومي چارو ماهران وایي چې په کائناتو کې تر ټولو لرې کهکشان موندلی او پیژندلی دی. دا کهکشان 10.1 میلیارد نوري کاله لرې دی. دا کهکشان پخوا د هابل او سپلیټرز تلسکوپونو په وسیله لیدل شوی و، خو اوس یې واټن کشف شوی دی. د نجومي چارو ماهران وایي چې دا تر ټولو لرې کهکشان دی چې تر اوسه پورې پیژندل شوی دی. د ستور پیژندو په وینا د کایناتو د تاریخ په لومړیو کې ستر کهکشانونه موجود ول چې له اوسنیو کهکشانونو سره یې توپیر درلود. دوی دغه راز اټکل کوي چې د دې نوي کشف شوي کهکشان د لیریوالي ریکارډ به ژر مات شي، ځکه چې په 2013 میلادي کال یو بل تلسکوپ چې جیمز ویب نومیږي فضا ته لیږل کیږي. دا تلسکوپ د کهکشانونو په اړه لا زیات او ښه معلومات ترلاسه کولی شي.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله داده بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت راورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي چې ځینې یې په خپلو سیمو کې د لارو د خرابوالي او د تګ راتګ د ستونزو څخه شکایت کړی دی. ځینې یې د امنیتي وضعیت څخه سرچکوي، څوک د صحي خدماتو نشتوالی یادوي او ځینې دوستان هم د بیکاري ستونزو په اساب کړي دي او له مسؤلینو څخه غواړي چې دا ستونزې هوارې سي. نور منظر روم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
انګلستان ولایتنه محمد مدني تاسو سره په تماس کې ما تقریبا یو میاشت کېږي چې د واما ولسوالۍ مرکزي کلی واما قدیم ته غزیدلې سړک د پدېرستیو کې پر لپسې بارانونه ورېدو په وجه او د غر خوېدو په وجه په بشپړه توګه ویجاړې شوې دي او لار بنده ده. خلک ډېر په تکلیف کې ده. تقریبا دوه نیم ساعته په جیګو غرونو باندې پیاده مزل کول دي او په غرونو باندې درانه مواد یا نور استفادې وړ مواد فرشا وړل یا انتقالول ډېر ناشونی کار دی. کلی پراختیا وزارت نه او د نورستان محترم والی مولوی حافظ عبدالقیوم نه احترامانه هیله کوو چې دغه سړک بیرته آبادولو لپاره یو څه امکانات برابر کړي تر څو دغه اوسنۍ مشکلاتونه خلکو رخه شي. وسلام، بیرته احترام. وروسته له سلامه زه د ازادي راډیو له خپرونکي څخه دا هیله لرم چې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې غیر قانوني بربې او چیاګک زیات شوي اوبه د شمسیانو په ذریعه راباسي، هغه بدون له کومه ضرورت اوبه روانې دي. دا معدن دي د ټولو خلکو مشترک مال ده. فایده کې دا د دې ولایت او د دې ولسوالۍ د خلکو په ډېر غټ ځان تمامي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت وسیدون فهم ما د دې اشرف غنی بچا څخه دا هیله ده چې زموږ یواد لا افغانان څه نشي کولای، خو بیا هم د صبر سو سره کړه ده. واسبوش دغه واسنه لري چې خپل بچو ته په اړه ورځې پیدا کوو کاروبار مشته وسله سوي دي. خو دا څنګه د اهله او توکو ده چې دوی مشته باید یو کار پیدا کړي. د خدای لري سپوږ لاره جوړه او بچا په کورو کې وژي. وسلام.
د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام دا دی چې اوس د سه ورځ مخکې ما اوریدل چې دغه دی دا د کندهار ولایت د امیر اختیار رئیس ویستلی دی. نو دا زه د غمال شریف څخه په هیله کوم چې داسې شخصیتونه باید ترور نه کړي، باید داسې خلک د منځه نه شي، ځکه چې دا دغه دی د ټولنې خدمتګاران دي، مسلمانانو او بشریت ته خدمت کوي ډاکتران دي. نو پاکستان دا نه غواړي چې دغه سړیان پرېږدي، داسې خلک پرېږدي، ځکه چې دغه د وخت تېر درمل چې دي هغه ټوله د افغانستان په مظلوم ولس باندې استعمالېږي. ډاکتر اوړي خلک په دې باندې چندانې نه پوهېږي. نو ډاکتر عبدالکریم په خلا چې و په کندهار کې د په روغتیایي سیستم کې ډېر دغه وسل نظم راوستلی و. نو پاکستان دا نه غواړي چې دی دغسې ژوندۍ او بس د منځه وړي. د غمال شریف څخه په کلکه دغه ډیره هله کوي چې پکله کې دا کار څخه دا دوي چې د ښارونو جنکی و سلام په احترام.
السلام علیکم. عمر خان خپلواکی کندهار ولایت چاونی کوټ مسوالی څخه. کندهار کې په دادیات کاله داسې امنیت نه دی کامل شوی لکه په دا دوه کاله. یو څه کارونه سوي دي، ځانګړی ویلی شو د کندهار د لوی بند د دالیه بند کار پای ته رسېدلی دي. ډېر ژر به د کندهاریانو په برق ګټه ځینې اخلي. موږ د امنیتي پولیسو څخه خوشحاله او پر وخت یې کار کړی دي. یو څه ستونزې شته، دا ستونزې د خاص ستونزې هسته د معارف په اړه یو څه ستونزې شته، خو هغه دا ستونزې نه دي. د کندهار کې ډېر ښه امنیت تامین شوی دی، ډېر خوشحاله یې. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. د غزنی دی ولایت د اجرستان دی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. زموږ په ولسوالۍ باندې دوه یوه نیمه میاشت کېږي چې لار بنده ده. نه مریضان کوم ډاکټر ته رسولی شو، نه کوم خوراکي مواد موږ ته رسېږي. زموږ که کوم یو څوک مکتب ته ولاړ شي، هغه سار یا د جاسوس په تور نیولی شوی وي، هغه سار یا د موسیقي په تور نیولی شوی وي. هغه خپله د دغو طالبانو ورونه وخواندې په پاکستان کې په انګلیش خبرې کوي، حتی موږ خپل نوم نشو نمیشته کولی. وسلام، زړه مو ډېر درد کوي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه فرید احمد خبرې کوم. هغه زموږ پیغه ریکشا پرې ورس ورور د ښه ژوند زندګي سخته ده، نه خواري هېڅ شی نشته. د خدای په امان.
زه رحمت الله اسلم اماني د کندهار ولایت څخه دا پیغام زما مو د حکومت څخه ډېر ستړي راغلي. نن کندهار ته ګرځېس کېره راتلی، خو ټول مکسکلان باندې دا حکومتونه عوامو ساکي دي، عوام ستړي کوي. السلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د ازري وسوالۍ نګه ګم دی. ازري د ولسوالۍ درې لارې دي او درې واړه باندې دي. دا څلور کاله کېږي چې باندې دي. هغه خلک پیځي چې هغه له ملایانو سره او له حکومت سره جوړ دي، هغه خلک پیځي نور که اسکار پولیس ټول دلته په حکومت کې محلیان دي. دا که پنډیسی یا بل څه ضرورت پیدا شي، داسې دوا نهشته چې دلته یې ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ څخه تاسو ته خپل پیغام رسوم. د روزګان ولایت د افغانستان د تلور دیرش ولایتو څخه یو ماسیوا ولایت دی، ځکه چې دلته د روزګان ولایت ښاروالي په خپل سر بغیر له قانونه بغیر له فرمان د رئیس جمهور د موټرونو غیر قانوني پیسې اخی، پی موټر باندې 8000 پاکستانی کلدار اخی، او د خاص روزګان په بازار کې تقریبا 200 دوکانونه په 1400 ګرونیوی د اومی میاشتې څخه بیا د 1400 څلور نیوی در دوه میاشتې در 15 تاریخ پورې غیر قانوني او غیر نقشایخ دولتي مدکه باندې خرڅ کړی دي. نو موږ هیله درلو مقامات څخه کوو، خصوصا د رئیس جمهور د رئیس جرایي څخه، چې د روزګان ولایت په اړه یو نظر وکړي او د ښاروال او د ښاروالۍ د کارکوونکو څخه پوښتنه وکړي او یو اهلي کار مامورین وجه ښاروالۍ ته راوستي. مننه.
السلام علیکم. د خبره کوم د ګربز ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. زه په رئیس پاسپورت راغلم. ماته پاسپورت نه کړه او د خوست د پکتیا خلکې کېنولې وې. دغسې کوم تصب لري وي. زه د وزیر د داخلې نه غواړو چې باید دغه رئیس تبدیل کړو. دا افریکا اچوي په تصب لري دغه خلکې سره، دا باید تبدیل کړو. او څلور دېرش ولایت دي، دوه دېرش ولایت ته پاسپورټونه ورکول. دا دوه ولایت خلکې کېنول چې تاسو یې په ولایتو کې واخلئ. دا موږ سره کوم تصب لري.
بریا، السلام علیکم. زه خان محمد اسلامی یم. د نادالی ولسوالۍ هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه ستاسو پیغام پریږدم. په هلمند ولایت کې د نادالی او د نورو ولسوالیو کې د غلا پیښې زیاتې شوي دي، غلا ډېر شوي دي. دا د غلو مخنیوی دوی باید په سره کار وکړي، باید خپل پولیس یې قیام شي، ځکه چې د دوی پولیس په شخصیانو کې ګرځي. دا غله ولاکه په بل چا کېږي، په دغه پولیسو کې، ځکه چې په وطن کې کوم ملکي سړی غلا نه شي کولای چې هغه د پولیسو سره لاس ونه لري. نو دغه د غلو مخنیوی د دوی باید وکړي، ځکه چې دغه پولیس په دغه امنیتي سیمو کې دوی غلا کوي.
بله السلام علیکم زه در روزګان اوره د گزار ولسوالی څخه خبر کوم. زموږ په ولسوالی کې چې د افغان میسم درې افغاني خوري او ټول افغانستان کې نیم افغاني مصرف لري. زموږ په ولسوالی کې درې افغاني مصرف موږ د لوړ مقامات څخه د هیله کوي چې زموږ په ولسوالی کې باید دغه د افغان میسم خدا فعال کې او درې نیم افغاني پر کوم مصرف لري. وسلام
سره پاڑی کا چیم اگر ہلم ملا سر پہ تماس کیم یم ساکلا دم بر سڑک ٹکر ٹکر در بدر دے دغه اشرف غنی ته در ما پیغام ورسوی چې ورور در مساکلا دم بر شلوار رو پیته خلاصي او دغه شه در بدر پیته سلام.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو د ځینو دوستانو پیغامونو مو واوریدل چې په خپل سیمو کې د ناامنیو په ګډون د ځینو نورو ستونزو څخه سرچکوي. اوس د یو شمیر اوریدونکو هغه پیغامونه دراوړو چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي او یا هم د سولې خبرو شکل خو ته وړاندیزونه لري. یادونه کوم چې د خبرونه ستاسو دوستانو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی ده او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. د دوه اوریدونکو وړاندیزونه او نظرونه به په ګډه
آزادی رادو څخه مننه. زما په نظر باندې که چېرته دولت د طالبانو سره سوله وکړي نو موږ چمتو یو دې ته چې د افغانستان تر تر سره بې امنیته منطقو کې بې تنخواه نوکري وکړو او پاکستان او ایران ته اجازه ورنه کړو او هېڅ تنخواه ته موږ ضرورت نه لرو. بې تنخواه موږ د خپل ملک نه همیشه دفاع کړې او دفاع کوو او نور خارجانو تمنګ ضرورت نه لرو. سلام علیکم.
السلام علیکم ورور د هوښنه د صلح په اړه کې د ما پیغام ده د طالبانو نام د اله کوچ په لیاز د خدای په لیاز د قران د اشرف غنی نه د مشران د آیاتان چې تل دي چې په لیاز د خدای په لیاز د قران راشه ملت وګوره در به در خاورې په سر ده د ملت نه خبر نه اسی تاسو چرګان خوري په لونه خوري دلته خلکو ته سپوره ډوډۍ نه رسېږي. په لحاظ د خدای صلح وکړي د افغانستان دپاره د امنیت دپاره د مسلمانانو دپاره. تاسو خو دا دوه تابعته خلک یاستئ که بیا بې نظمي جوړه شي بیا به وتښتئ. څوک به امریکا ته لاړ شي څوک به خارج ته لاړ شي څوک به بل ځای ته لاړ شي. په لحاظ د خدای صلح وکړي ملت نه خبر شي ملت در به دره د وروره کار بار نشته. فریاد کوي چا ته وکړي
افغانستان امریکایان وخت نه ورکړي نور مې دا پیغام شفغانی ته ورسوي چې موږ بعدا موږ نه څه کوي. السلام علیکم.
سید افغان برحق د کندهار ولایت څخه تاسو ته زما تر کوم محترم او دغه د کتر غونډه دا رقم غونډه خو موږ ډېر ملاتړ کوو او ډېر په خوشحاله کېږو خو متاسفانه دا غونډه یو مېلمستیا ده. دا د هغه خلکو در مابین ده طالبان کولای سي چې د خپل انډوالانو هغه انډوالان چې محربیان دي دا هو باندې دا اثر او نقصخ ولري ځکه چې وایي چې ته د اوربن په باره کې خبره صحیح ده. مګر متاسفانه د افغانستان د خوښ څوک راغلی دی هغه ناکه خبره ده. هغه پر افغانستان پر قومندانانو باندې دغه لري نفوز لري نه په هغه په کول کې نه. بل خبره دا ده دغه د شورا غړي چې ورغلي دي دغه د سولې د شورا دا خو سرپرست دي محترم او ځکه چې باید د دغه شورا په برابر باندې نوي حکومت په اول کې د کابینې مخ ته دا کار کړی وای چې دغه خلک یې سرپرستان کړي نه وای. نوې کابینه د سولې لپاره ټاکلې وای نو بیا ګټه راوتلې وای. دا خو دغه چې یو افغانان د سپین ږیرو په توګه د یو عالمانو په توګه ورغلي دي د هغو خلکو په کول چې چا کولی دا جنګ به
لحاظ ښه موقع مو برابره کړې ده. دغه موقع ته داسې مه ورکوئ. د اسلام تر برابر شرعي قانون جوړ کړي اتحاد اعتبار جوړ کړي نو زموږ د خپل ملت په غم کې سي دا خپل ملت څه موچه وسه پیدا کړی ده چې دا خپل موچه د لاسه مه ورکوئ دا موچه څه وخت دی موږ پاکستان ته وخت نه ورکوئ وای چې ګیرې سي ګډوډۍ سي چې لګل سي څه چرې سي دا لوی مفاره د سوله اسلامي وکړي شرعي وکړي قانوني وکړي وروره جانه موږ ملت مل دی وروي موږ ډېر دی وروي ډېر موږ شوي ډېر فارسي ډېر زمرې دی والسلام علیکم
سلام علیکم زه شیرزاد خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه د سولې پروسه چې دوره ونه کړې ده او دا چې د هیڅ نتیجه نه ورکوي ځکه چې کرزي صاحب هم همدغه سوري پروسه مو وړاندې کړې په دولسو دولسو کالو کې په پنځلسو کالو کې هیڅ خبره ونه کړله د اوس چې د اشرف غني صاحب او ډاکټر عبدالله د سولې پروسه روانه کړې ده د غرو د سر نه طالبان راکیسته ولایتونه ټولې ولسوالۍ موثره دي ولایتونه موثره دي او دې کې دا چاپیر دی وایي چې زه سوله غواړم دا په سوله باندې کار نه کېږي چې تا اوس په سوله باندې خبرې کوي او د سولې چېره زه به د سولې خوانه کور وشم دا کار نه کېږي دا یو کار دې وکړي چې انډیا نه وي بل ملک نه وي بل ملک نه وي ښه دوست واصلي وغواړي او خپل سرحدات ټینګ کړي د سولې پروسه باندې چې کوم تاوانونه دو کوي دا ټول خپل جیبونه ډکوي. السلام علیکم.
دغه ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلام وایم. بعد سلامه دغه د افغانستان و د طالبانو وروفه چې روانه ده دغه خو ډېره ښځه چې وشي زه خبره کوم ستیم بندک ته وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ عظمت غم داغی رسول فاڑا بانی سے داتم عالمان سر رات الفری فری اول رسول سے یعنی واضح دلیل وخل کو توڑا نے کی رسول سوائے ست ساس کو بس مال پرزام د علماء کرام نے دے دی ساس قدر مثل رو منگر ساس حقیقت کی ساس نے طرفین دیا دیکھا تاس د ہو کو سان فاڑا بانی دا سے فیصلہ کوئی چ ہوئی ساس لس رسے نے چ ہوئی نا دغی نا ہن نا یعنی ہوئی پر غلط روان جے اور ساس پر حق روان ہے پیغام یې دا دی چې په رښتیا سره موږ تاسو یو د بل سره ونډه واخلو او ان شاء الله تاسو موږ ستاسو تور به یو په بل سره شنو او دا به درته وایم چې موږ تاسو خپل غوښتنې سره خلاص نه کوو هیڅ څوک نه تاسو باندې سلیکشن نه دا خارجان دي دا چې د هر څه په نامه دي ولو که هر څوک چې خارجي دا موږ تاسو نه سره تور ولای
په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په اړه مو د یو شمېر افغانانو نظرونه واوریدل چې د ازادي راډیو په پیغام سپټون کې دستګاه کې پرې شو. که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې لالارې تر مسولینو ورسوي نو کولای شئ هغه شمېرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چھے در گور مسترگ میرا رنا رنا شی تات چھے در گور مسترگ میرا رنا رنا شی تاچ تھنکے وینما تول جہان زما 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 شی تاچ تھنکے وینما تول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شی تات
چه در گورم از ترگ میر نار نار ناشی More, 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 granala har chanara.